ښېګڼې لپاره کار وکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې پرون د تلې په 19مه نېټه د کوریا د کارګرانو د ګوند د تاسیس د 6 کلیزې په مناسبت وکړې. کیم جونګ اون له دې مخکې هم په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی و. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو 2 کلونو کې د دې هیواد د اټومي وسلو او د تسلیحاتي پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکشي شزي خبريږي زمالالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لاس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره زموږ لمړی میلمانه په کابل کې د یو خصوصي شونځي شونکې لیلا دولتزی ده، او د دې ترڅنګ به نورې میلمنې هم په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې دا 2011 کال د ډسمبر په 19مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11مه نیټه چې نن ده د کوچنی نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري، او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغیر کړي، بلکې په راتلونکي کې د ښځو په توګه د کاري قوې د برخې میندو، سوداګرانو، شوونکو، کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ، زموږ لملمنو څخه پښتنې وکړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او لمر سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221 2415 01 او 00420221 2401. یو ځل بیا یې وایم 00420221 2401 او 00420221 2401. له خپل شذینه اوریدونکو می ځانګړې هله ده چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ او لمر سره خپل نظرونه شریک کړئ. اوس هم ورځم د لیلا دولتزی صاحب پر لور باندې چې لمر سره د تلیفون پر کرښه باندې هم دا اورس وصل ده. دولتزی صاحب مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم تاسو او ټول چې زموږ آواز او ریغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. کله باندې چې روغ او جوړ اوسئ. لومړی خو د ماشومان نړیواله ورځ تاسو افغان ماشومان ته مبارکي وایم، او هیله لرم چې دا ورځ دوی په ژوند کې بیا ځلی هم ډیر زیات تکرار شي.
مننه. دولت زی صاحب، لکه تاسو چې ویل چې او موږ نن ورځ د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځو او نړیوال دې ته پام کوي چې د نجونو حقونه څنګه خوندي کړای سي او همداراز هغه ننګونو ته د حل لارې ولټول سي چې کوچنی نجونې ورسره مخامخ دي، تاسو د یوې ښوونکي په توګه څه فکر کوئ چې کوچنی نجونې په لومړي سر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید حل سي؟
نن خو د ماشومان نړیواله ورځ په داسې حال کې راځي چې همدا اوس هم زموږ سلګونه زره ماشومان لکه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د هغو سلګونه زره ماشومان چې دي شمیر بیا هم انسان ته خوښي او هیله مندي ورکوي چې ښوونځي ته ځي، خو له بده مرغه چې لا هم زموږ د ماشوم لپاره د کور، ښوونځي او د لوبو د میدان ماحول هغسې نه دی برابر شوی لکه څنګه چې لازمه ده. نو په دې باندې به موږ دا خبرې وکړو چې د ماشوم روزنې او پالنې لپاره دولت او ولس په کار ده چې ځانګړې تګلارې دوی لپاره تیاری کړي او ولري چې د یو مشخص سیستم له مخې باید افغان ماشوم په هر ماحول کې تر تا لاندې ونیول شي.
بله، دولت زی صاحب، تاسو که پر دې باندې خبرې وکړي چې اوس مهال تر اووم صنف وړاندې نجونې نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې فکر کوم اوریدونکو چې زموږ د میلمنی تلیفون له موږ سره قاته سموږ بیا هم کوشش کوو چې دوی به د تلیفون لاري بیا هم وصل کړو. زما همکار میر احمد صافی صاحب چې د دې خبرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي، هڅه کوي چې زموږ میلمنې بیرته هم راواخلي او لمر سره دوی وصل کړي. لکه تاسې ته چې ما وویل چې د 2011 کال د ډیسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11 چې نن ده د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. د دې ورځې د اعلانولو هدف دا دی چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې کوچنۍ نجونې ورسره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو او نړیوال قانون لمخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او همداراز روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي حق لري. او د ملګرو ملتونو د پوینا نجونې په دې ډول باندې پیاوړې کېدای سي چې دوی باید زده کړو ته لاسرسی ولري، دوی باید خوندي ژوند ولري او همداراز د روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري چې کله دوی ناروغ کیږي حق ولري چې پر وخت او وړیا او ښه روغتیایي خدمات ترلاسه کړای شي. همداراز ملګرو ملتونو ویلي چې د همدان جونې چې په راتلونکي کې غټانې سي او ښځې سي، دوی د پیاوړو ښځو په توګه د یوې پراخې کاري قوې برخه کیږي. دوی میندې دي، دوی سودا ګران کې دای سي، دوی شون کې دي، دوی د کورنیو مشران دي او همدارا سیاسي مشران دي او د دغه ټولو کارونو په برخه کې شته کولای سي چې پنړی کې یو مثبت تغیر رامسته کړي. خو د دې د پاره چې شزي پیاوړې سي، نجونې د دوی تهداب او اساس پیاوړې کړي شو دای سي چې دوی په راتلونکي کې پیاوړې او داسې شزي سي چې د خپل ټولنې لپاره کار وکړای سي او همداراز په خپل پر خپل پښو ودرېدلای سي، د خپل کورنۍ سره مرسته وکړای سي یا هم خپل ژوند په ډېره بریالیتوب سره وکړای سي. په دې برخه کې به موږ له خپل میلمنو سره خبرې کوو چې څنګه دغه ټول کارونه تر سره کېدلای سي. زموږ لومړی میلمنه چې دولت زی صاحب په کابل کې د یو خصوصي شونځي شوونکې ده، لیلا دولت زی صاحب، همدا اوس بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. دولت زی صاحب، برنامه ته بیرته ښه راغلاست.
خیر سی، مننه، خوشاله اوسې، کور ودانو بخې اړیکه پرې شو مخکې.
بلې، هیله کوم، ډیره مننه چې تاسو بیا هم وخت و ایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې د ګډون ته دوام ورکوي. دولت زی صاحب، په دې برخه کې کوم څه وایست چې نجونې اوس مهال په افغانستان کې په یعنی اکثریت ولایتونو کې چې کېدای سي چې وای چې په ټولو کې خو ټول یعنی د کندوز او دوو نورو ولایتونو علاوه په ټول افغانستان کې نجونې د شپږم ټولګي څخه لوړ نس کولای چې شونځي ته لاړې سي، دغه څومره لوی ستونزه ده د نجونو په ژوند کې؟
یو خو ځکه چې له بد مرغه چې موږ د په نشیانو په لیکلو کې هم ماشومان او کم عمره انجونې هم لرو که نه، چې په کم عمر کې بدونه او د انجونو ورکړه ناوړه دودونه بدبختي زموږ د ماشومان لپاره ډېرې ستونزې موجودې وي. چې په ښوونځیو کې بیا هم د ماشومان لپاره هم په تدریس کې ستونزې شته، هم په ځینو ولایتونو کې او هم په نصاب کې او هم د تدریس په میتود کې. نو زموږ غوښتنه دا وه چې حکومت باید د دې درې واړو برخو ته جدي پام وکړي. زموږ ماشوم جګړې کورنۍ تریخ چلنج ځپلی دی، نو باید لمور او پلار او یونیورسټر حکومت پورې ځانګړی پام ورته وشي. او بل دا ځینو ولایتونو کې چې انجینا په کم عمر کې ودوي او یا هم تر نورو مشکلاتو سره مخ کیږي، دا د دوی د پلار او د مور څه ناڅه ملامتیا هم وي، ځکه خپل اولادونو ته دومره خپل انجینو ته پام نه کوي.
بله، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې په ښوونځیو کې نجونې د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په ښوونځیو کې نجونو ته دغه ستونزې دي چې هلته د نظافت په ځینو ځایو کې، په لیرې پرتو سیمو کې د نظافت د ساتلو ځایونه نشته، نو نجونې له دې خاطره هم چې دوی غټانې سي نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په دې برخه کې که تاسو یو څه وایست.
نو د جلې د تعلیم په ارزښت کنه،
دا چې په پښتانه ټولنه کې د نجلۍ تعلیم ته ارزښت نه ورکول کېږي یا په کم سترګه ورته کتل کېږي، نو د هلک په پرتله نجلۍ ډېر ارزښت لري. دا چې د کورنۍ غړي خپل لورې خور یا کومه بل اړیکه چې نجلۍ ورته لري د ښوونځي منع کوي، چې په دغه ارتباط کې اکثره سړیان ډېر رول لري. خبرې منل کېږي ځکه نجلۍ ته چې وایي چې مزه یا نزي که وایي لاره شه ځي، داسې ډېرې پېښېږي چې نجلۍ د خپل تعلیم تر شپږم یا هم ټولګي ته ورسوي، نو په کور کې نه وي، چې عمر د زیات شو خلک درپسې خبرې کوي. او بل دا چې ځینې مشکلات زموږ په وطن کې او په ځینو ولایتو کې هم دي، نو اکثر هم تاسو به پخپله هم اوس ګورئ. همدا وجه ده چې یو معصومه نجلۍ د خپل استعداد له ویرې نه شي ښکاره کولی او تل د خپل حق د غوښتلو ویرېږي. کله چې یوه نجلۍ واده وکړي نو حتمي ده چې ماشومان به ولري، نو که هغه بې سواده وي نو ماشومان یې هم بې سواده لویږي. نو پوهه ځوانان او پیغلې به د ټولنې ته پیدا خپله به ورسره کړېږي. نو دلته د اولاد روزنه د پلار په پرتله د مور ډېره ده. پلار تل په باندنیو کارونو کې مصروف وي، اولادونه د مور په څنګ کې پاتې کېږي. نو کله چې یوه تعلیم یافته نجلۍ مور شي نو هم به د ټولنې راتلونکي روښانه وي او هم به د کورنۍ فکر لوړوي، ځکه هر یو ځوان او پیغله تعلیم ته اړتیا لري. خو نجلۍ باید چې تعلیم لرونکي وي. نو تاسې هم چې بل دا چې که وغواړو په ښې کورنۍ کې مشوره هم کولی شو.
صافی صاحب، زه به پوښتنه په دې طریقه باندې درڅخه وکړم. زموږ اوس خو تاسو د کورنیو د مسؤلیت په اړه یو څو خبرې وکړې. که داسې ووایو چې په اوس مهال خو په افغانستان کې که کورنۍ وغواړي هم میلیونونو نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړې سي، بل په دې خاطر چې یو داسې قوه راغلې ده په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی چې هغوی نجونې نه پرېږدي. یعنی طالبانو په اعلان کړی دی چې نجونې باید لاړې نسي ښوونځیو ته. دغه ستونزه څنګه حل کېدلای سي؟ کورنۍ څنګه کولای سي چې طالبانو ته ووایه چې لطفا دا زموږ کوچنیان پرېږدئ، ځکه چې د افغانستان راتلونکی په خطر کې دی له دې سره چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي؟ بلې، زموږ ژغ تاسو ته درځي. صافی صاحب، ډیره بخښنه دی دولت زی صاحب، دلته زموږ هم ځینې ستونزې سره رامنځته سوې. د تلیفون لیکې وصل کیږي او بیرته له منځه ځي. نو دولت زی صاحب، ستاسو څخه ما پوښتنه وکړه چې په داسې حال کې چې تاسو د مور او پلار د مسؤلیت خبره وکړه چې نجونې باید څنګه ښوونځي ته پرېږدي یا یې بوزي، پخپله ورسره دغه مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او دوی باید لاړې، ځکه چې د افغانستان راتلونکی د همدغو نجونو سره تړلی دی. خو په داسې حال کې چې د افغانستان واک لرونکو ادارو چې هغه طالبان دي، اوس د افغانستان ټول واک د دوی په لاس کې دی، دوی څنګه قانع کولای سي چې باید د نجونې پرېږدي، ځکه چې د نجونو په راتلونکي پورې د افغانستان راتلونکی تړلی دی؟
نو مخکې هم وویل چې پښتنه ټولنه کې د نجلۍ تعلیم ته په کمه سترګه کتل کېږي. نو که چېرته دوی څه ناڅه د پلار او مور او کورنۍ هم ورسره مرسته وي او څه ناڅه نجلۍ باید خپله هم فکر وکړي. خو زمونږ د پښتنو په ټولنه کې لیکن ډېر دا قیدوالی زیات ده. خو لکه جنۍ چې عمرې کم وي او چې لږ شان غټه شي بس به ورته وایي چې موره بس سکول ته نه ځې او ته غټه شوې که نه، نو په دې هڅه بس نه پوهېږم نور څه وایم.
بله دولت زی صاحب، اوس به موږ وګورو چې که زموږ ځینې اورېدونکي وي او هغوی له تاسو څخه پوښتنې لري، زه به زموږ د تلیفون شمیرې هغوی ته اعلان کړم. اورېدونکو، که تاسو غواړئ چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ یا خپل نظر راسره شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لري، زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221124501 او 00420221124601. زموږ په دې خبرونه کې چې مخکښ شدي خبرونه روانه ده. لیلا دولتزی صاحب د په کابل کې د یو خصوصي شونځي شوونکې را سره خبرې کوي. دولتزی صاحب پر دې موضوع کې تاسو څو خبرې وکړي چې کله چې انجونې زده کړې ونه کړای سي او خپلې زده کړې بشپړې نه کړای سي څومره تاثیر د دوی پر راتلونکي باندې کوي چې دوی بیا د کوچني عمر په ودونو باندې ورکول کیږي، ځکه چې انجونې چې یو راتلونکی ونه لري یو زده کړې نیوي کړي مور پلار راولاړیږي دوی و یو چاته ورودوي. پر دې موضوع باندې که تاسو څو خبرې وکړي.
نو په دې باندې باید خبرې وکړو چې د انجونو لپاره دا هیڅ اهمیت نه لري، مګر که تاسو له لویانو څخه وپوښتئ دا خورا مهم دي، سربیره پر دې چې ځینې انجونې د بې تعلیمه پاتې وي، نن چې واده هم شي بل ورځ دا هغه چې ماشومان شي خپل ماشومان ته سمه روزنه پالنه نشي کولی، نو ورته د ایجوکیشن تعلیم برابرولی شي، خو که چېرته یوه جنۍ ښه تعلیم یافته وي او تعلیم وکړي او بله ورځ هغه واده وکړي نو بل کور هم روښانه کولی شي، هم د خپل پلار کور کې ښه ایجوکیشن چې وکړي او بله ورځ چې واده شي بل کور روښانه کېږي، د هغې تر څنګ د هغې آینده او راتلونکي ماشومان هم چې دا ورسره زده کړې وکړي او زده کړې ورته وښایي په روزنه پالنه کې ورسره ډېره مرسته وکړي، نو هغه خپل ماشومان ته هم ښه راتلونکي کولی شي جوړه کړي. ځکه چې ځینې وخت پلار چې وي همیشه د باندې بیروني کارونو باندې بیزي وي، نو د هغې تر څنګ یوه ښه مور کولی شي لیکن چې خپل اولاد ته ښه روزنه ښه پالنه سلامه تربیت ورته وښایي او یو څه ناڅه په آینده کې ورنه جوړ کړي.
بله، او د یوې ښوونکي په توګه باندې تاسو څه فکر کوئ چې نجونې د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ دا چې کورنۍ تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ د امنیت په برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې د نجونو امنیت باید څنګه خوندي کړای سي چې دوی باید وکړای سي چې زده کړې وکړي په داسې حال کې چې په لارو کوڅو کې بیلابیل داسې خلک شته چې نجونې ځوروي په یو او بل نوم باندې، نو دغه ستونزې ته څنګه د پای ټکی ایښودل کېدای سي؟
نو نجونې چې دي د ټولو اندېښنو د مصروف ژوند خاطرونه او په دې ناڅرګند نړۍ کې فشارونو څخه هېڅکله هم نه خلاصېږي، ځکه موږ لویان چې دي د خوښۍ احساس کوو کله چې موږ د خپل د ماشومتوب یادونه په یاد ولرو، مګر دا روښانه ده چې د ماشومتوب ورځو هره حافظه ښه کېدای نه شي. ممکن ځینې ناغفل شوي یادونه وو چې کولی شي یو سړی د هغه ټول ژوند ځوروي، خو کولای شو یو سړی د هغه ټول ژوند ځوروي کله چې موږ لوی شو، موږ د خپل ماشومتوب دورې هر ورځ له لاسه ورکوو. نو ځینې خلک داسې چې اول هم زموږ په افغانستان کې چې یوه جنۍ چې کله هم بهر ځي او بازار ته سکول ته کور ته یا باید نو دا به په عمل کې تاسو زویم چې یا به ورباندې پرځي یا به یو شان بلشان خبره ورباندې کوي، نو دا حالت چې دا هیڅ کله هم دوی نه هیروي او نه ورنه عبرت اخلي. نو په کار هم دا چې هر جنۍ ځان چې په حیا عزت کې وساتي، نو کولی شي خپل تعلیم ته مخ یوسي او خپل تعلیم په مخ باندې ویسي، او امنیت دپاره خو افغانستان کې دومره خاص هغه هم نه دی، ځکه د افغانستان امنیت خو دومره ښه نه دی، ورسره خرابېدل دی، نو تاسو به هم خفه ته وي.
بله، که تاسو دولتزی صاحب په دې اړه یو څه راته ووایاست چې په ښوونځیو کې وروسته چې هغه ښوونځي چې تر شپږم ټولګي لوړ دي وتړل سول دا نجونې پر کور کښېناستې، تاسو د دوی سره په تماس کې یاست؟ دوی څه وایي؟ تاسو ته څه ډول کیسې کوي؟
نو دوی ځینې خو موږ ته په اړیکه کې دي، بس همدا شکایتونه کوي چې موږ خو بیخي لکه بې باوره وي، فکر یې نه کوو چې داسې هلکه په افغانستان باندې راځي چې داسې سکول هر څه به آف کېږي. نو د همدې وجې نه تر شپږم کلاس پورې پرېښی دي او نورې بند کړې وي، خو بیا هم دوی لکه وایي چې شاید هر څه بېرته کلاو شي، د مخکې په شان شي او سکول مدرسې بېرته چارج شي. نو اوس پته نه لګي چې په ښوونځي کې به د اووم صنف نه تر دولسم پورې به څنګه چل کېږي، خو ځینې چې وي بیا هم په کورونو کې درسونه وایي، ځینې مدرسو ته ځي، لیکن ما چې دا ځینې اسټوډنټس ول هغوی ته ما هم ویلي دي چې ځان لکه بېدر سم به پاتې کېږي او ځان بېدر څه کوي، لکه دا سټډي ډېره کوي او د مطالعې کتابونه چې دي د مطالعې لپاره کیسې دا کتابونه ډېر زیات لولي
او هم داسې نور را لکه کورسونه هم نیولي د هغې تر څنګ چې سکول چوټي ده. نو بس پته نه لګي چې وروسته د هغې نه به څه چل وشي.
مننه دولت زی صاحب له موږ سره پر لیکه اوسئ، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اورېدونکو اوس هم تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
تاسې ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه مخکښ شدي روانه ده. زمل علي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. د مخکښ شدي پروګرام میلمنه لیلا دولتزی صاحب له موږ سره د ټلیفون لارې وصل ده. دولتزی صاحب سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم زینو اوریدونکو ته که دوی پښتنې لري له موږ سره به مطرح کړي. لومړی اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو.
بله سلام علیکم علی بشیر صاحب، سلام او مننه خود، سلام محمد قاسم زواک دلمن ور سره سرپاړی کړ.
زواک صاحب وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو زموږ خبرې واورې دی په دې خبرونه کې موږ دنجونو پر راتلونکو او د هغوننګونو په اړه خبرې کوو چې دوی سره مخامخ دي او نن هم د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه که تاسو څه وایل غواړئ یا که کومه پوښتنه لرئ زموږ له میلمنې څخه.
ډیره مننه کوم، یو نظر به وکړم. مرلی بشیر، د نجونو نړیوال ورځ په دفتر کې روانه ده چې په افغانستان کې یوازې په کندوز سره پول او د کوم په بلخ کې سربرتن ټولګي پورې زده کړې شته نورې.
بلې، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اورېدونکو سره قطع شوه. اوس هم ګورو چې که نور اورېدونکي وي، فکر کوم چې یو بل اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بله ملالی خوری، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه مې قبول کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم سلام قاری پښتون صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. تاسو د مخکښ شې پروګرام اوري، تاسو که یو تبصره لري یا پښتنه مهرباني وکړي.
تشکر. واستخه په موضوع باندې پوهه خبره ده چې د شاول خو مبارکي وایم وغنجونو ته چې نن د دوی ورځ ده. دا خبره په مبارکي هم سره رسیدي، باید خدمت وشي. تاسو ته به تر معلومه ده چې اغنجونی چې د مکتب او د تعلیم خواهش لري هغه تر ننه پورې خپل مقصد ته نه دي رسېدلي. د تیرو شلو کالو کې هم هغه واقعان چې هغه مقصد ته رسېدلي وای ونه رسېدلي. دا اوس د نجوني په اجباري توګه ودي په کم سن کې هغه چې ورکول کېږي هغه بیا خبر نه وي چې زه چاته ورکړی شم او سره په کیسه کېږي. او بله خبره دا ده چې د اکثر روحي او رواني تکالیف چې ونجونو ته پیښېږي هغه د دغه عمله پیښېږي چې هغه په درانه ولور ورکول کېږي او په کم سن کې ودېږي چې هغه د مېړه په قدر پوهېږي، د پلار په قدر پوهېږي او د تعلیم هم پاتې وي. په دې کې یو خو دا دی چې ملامتیا او بل دا دی چې اساسات په دې کې حکومتونه اقتصاد باید را وړاندې شي، دوی د تربیې په عرصه کې باید دوی سره کومک وکړي.
ډیره مننه قاری صاحب پښتون چې تاسو موږ ته زنګ وواهه. ستاسو نظر مو واخیست، ډیر ښه نظر. زما په فکر دی چې افغانان له نړیوالو څخه هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کولای سي، له ملګرو ملتونو سره خبرې کولای سي، خو په داسې حال کې چې افغانستان یو د نړۍ پر کچه په رسمیت پیژندل سوی دولت یا نظام یا حکومت نه لري او تر اوسه پورې د افغانستان راتلونکی نه دی معلوم چې څنګه به وي. نو په داسې حالاتو کې به د نجونو د حقونو پر راتلونکي باندې خبرې کول خپلو میلمنو سره. زموږ میلمنه په دې خپرونه کې لیلا دولتزی صاحب ده چې د یوه خصوصي ښوونځي ښوونکې ده. دولتزی صاحب، تاسو زموږ د اورېدونکو څرګندونې واورېدې. قاري صاحب پښتون وویل چې نجونې په دا شل کلونو کې هم هغه مقصد ته نه دي رسېدلي چې دوی غوښتل چې ورسېږي. ستاسو په فکر په شلو کلونو کې، په تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جمهوریت و، خلکو د بیان ازادي درلودله، نجونو ښوونځیو ته د تګ حق درلود، ښځو حق درلود چې په دفتر ښارونو کې کارونه وکړي، تجارتونه ولري، د خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. افغانستان قوانین درلودل، محکمې وي، قضا و. اوس په دې وضعیت کې چې دا هر څه د منځتللو په حالت کې دي، او د بشري حقوقو نړیوال د څار نړیوال سازمان ویلي دي چې دغه ټولې لاسته راوړنې چې ښځو درلودې کېدای شي چې په اوبو لاهو سي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ دولت زی صاحب، زما ژغ تاسو ته درځي.
بلی راځي، کولی
شي پوښتنه یو ځل بیا. نو پوښتنه به په دې توګه درڅخه وکړم چې په تیرو شلو کلونو کې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې چې د کار حق هم پکښې راځي، او د زده کړو د لوړو زده کړو یا د تجارت او داسې نور دغه حقونه چې دوی ترلاسه کړي ول، د دغه حقونو په داسې حال کې چې اوس هم نړیوال له افغانستان د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې باید د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل سي، ستاسو په نظر وضعیت څنګه دی؟ د نجونو رواني وضعیت څنګه دی؟ د دوی هیلې څنګه دي؟ دوی څه غواړي په راتلونکي کې؟ او د دوی هیله څه ده چې د دوی ښوونځي به بیرته پرانیستل سي کنه؟
په دې په هکله به مونږ تاسو سره خبرې وکړو، لیکن لکه پته خو به نه لګي چې دوی ښوونځي به پرانیزي او که نه. نو ځینې نجونې چې په کور کې همداسې پاتې شوې دي، تر شپږم کلاس پورې دوی ایجوکیشن کړی او نور پاتې دي، همداسې ښوونځي بند شوي دي. نو د دوی ټولې هر څه لکه نیمګړې پاتې دي. نو زموږ غوښتنه هم د همدې نوې جمهوریت څخه دا ده چې بېرته ښوونځي پرانیزي، او کومې نجونې چې بېرته په کورونا سي دي لیکن واپس ښوونځي ته لاړ شي او خپل ضبطونه پوره کړي، ځکه که تر دې دمه داسې حالت وي نو د دوی عمرونه هم تر پورته کېدو دي، او د دوی د رواني ذهني ټول هر څه چې ول دا درته بول. خو اوس چې څونه کوشش وکړي لکه مطالعه وکړي، خو د سکول خوند مازه ځان ته وي تر څه پته وي. نو چې دا ځینې نجونې دي څومره تعلیم هم وکړي، خو د سکول دوره خوند یې بلا هغه وي ځان ته وي. نو په دې هکله لکه زمونږ هغه دا دی چې د نوي جمهوریت څخه د ښوونځي واپس بېرته پرانیستل شي، او د نجونو په زده کړه باندې باید ډېر فکر تفکر وکړي.
بله، ډېر مننه دولت زی صاحب. اوس هم اوریدونکو، زموږ دوهمه میلمنه د مخکښ شدي پروګرام سناتور پخوانی د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوی ده. صافی صاحب، ډېر مننه چې تاسو وخت و ایستی.
تاسو له هم ډېر مننه، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان
سلامات اوسئ. صافی صاحب، نن موږ پر دې خبرې کوو چې نن د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده، او د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د مخې هر نجلۍ حق لري چې باید زده کړې وکړي، خوندي ژوند ولري، او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. په دې برخه کې موږ له خپلې لومړۍ میلمنې لیلا دولتزی صاحب سره هم خبرې کولې چې دا د یو خصوصي ښوونځي ښوونکې ده. د زده کړو په برخه کې به له تاسو څخه لومړۍ پوښتنه وکړم چې وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولی دی، د نجونو راتلونکی څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډېره مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکې نجونو ته مبارکي وایم. ډېر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې لري، چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه نجونې چې اوس د تعلیم نه بې برخه کیږي، په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه ناوړه تاثیرات لري، او په څنګ کې د مال په برخه کې باید ویل چې په آینده کې چې دی لوړ سن ته رسیږي، دوی به د اقتصادي مشکلاتو سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلاتو سره به مخامخ وي، د د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لوی ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تحصیل تعلیم ته افغانستان کې، ګرچې اورم چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو چا سرم چاری کې نیولې، هغې ویلې چې نجونې مکتب ته ځي، او امیدوارم چې دا په ټولو ولایتو کې د وړې نجونې او نه تنها وړې نجونې، ټولې نجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محرومه نشي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي، څو چې وشي کولای په آینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دوی خپله ونډه ولري. زه د افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي د اقتصادي د پلوه، همچنان د هر نگانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی، او خلک هم یعنی همیشه په همدغه یو خبر ټینګار کوي چې که دوی حکومت غواړي وکړي دوی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ داسې نور اولویتونه ډېر زیات دي چې د فعلي حکومت باید هغې ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي، دوی به په راتلونکي کې څه شي؟ آیا ښځه یوازې په همدغې باندې بسیا ده چې هغه باید په کور کې کینی لوښې ومینځي، او یا دا چې د څاروي په غویانو پسونه وساتي؟ دا خو ناممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوویشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي هیوادونه د مراکش نه شروع شوی، د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلوده په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصده پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مخته تللی هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه څه ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونه ځپل شي، او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې دوی خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوي دي، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي او خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرزند مور نشي کولی کار وکړي، د یو پلار په عاید باندې دی نشي کولی چې هغه ابتدایي ضروریات خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړې نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تګ ممانعت ونه کړي. تنها دا نه دی چې موږ اوس کلک ونیسو چې دا باید حتماً ښوونځي فالو وساتي، د دې تر څنګ دغه نجونې ضرورت لري چې صحي مراکز ته لاسرسی ولري، دا نجونې ضرورت لري چې یو ښه غذا وخوري، دا نجونې ضرورت لري چې یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې نجونې لري همداسې ماشومان هلکان ټول لري او ټول هیواد یې لري، ټول خلک یې لري. زه هیله من یم چې فعلي حکومت چې اوس تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد یې په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبهه کې وجنګېږي، دوی ټول فکر وشي د هغې د طرف اوسېږي. دوی اوس کاملا همدې ته اوزګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط د زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 15 کاله مخکې طالبان چې د ډېر ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډېر مشکلات رفه دي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډېر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي 10 کالو کې، نور شرایط هم په اتر لارې همواري دي کولی شي چې رفته آمده کړي. دوی ته ډېر ستونزې نشته، باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت په هیڅ صورت کې ونه کړي. زه فکر نه کوم چې دا کار به د دوی په نفع اوسېږي. د بلې خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون د اساسي موقتا د ظاهرشاه د وخت قانون نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې د هغې په 43 ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وخت هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او عوام نارینه دي، باید د قانون ته د خپل هم همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټول نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د بین د ملل متحد د کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د خزو نه ونخلي څو دا چې په نړۍ کې د جدا تجدید نشي د نور نه جدا نشي یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت کې او که حکومت فقط هم دغه باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو موږ باید ښځه په بند کې وساتو موږ باید د ښځې ټول حقوق په مال کړو دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبره مني.
بله صافی صاحب، تاسو ځینو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې اوس طالبان هغه شل کاله مخکې یا 25 کاله مخکې طالبان نه دي، خو افغانستان هم هغه افغانستان نه دی چې 25 کاله مخکې وو. مخکې چې طالبان راغلي ول په افغانستان کې هیڅ نظام نه و، ادارې نه درلودې. افغانستان د اقتصادي لحاظ پر دیګر پروت، یعنی په اصطلاح ویلای سو یو هیواد و چې اوس یو تیار نظام موجود و، ادارې وې، یو داسې مملکت چې پر ویلای سو چې ټول نړۍ ورسره مرستې کولې، یو ځواک یې درلودی، یو حکومت یې درلودی، دولت وو، یو نظام و قانون یې درلودی، او همداراز میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تلې، میلیونونه انسانانو په دولتي او نورو غیر دولتي ادارو کې کارونه کول. چې دا ډول یو دولت یا دا ډول یو هیواد د دوی لاس ته ورغلی دی چې دوی څه ډول پر مخ وړي دا به وکتل سي. د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملت تونو ویلی دی چې د سش کال موضوع دا ده چې انجونی باید انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کیږي، خو موږ او تاسو پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونی باید ښوونځي ته پریښودل سي. موږ له نورې نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسو مختلفه سرویگان گوری چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي نه هم موږ خپل حقیقي استفاده ترې ونه کړه. په دې کې ډېر ناخوالې وي، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي به چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفو مایل شول دې نه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه و هغې ته مثلا واک ورکړل شو، یعنی په واک کې شریک شول. دغه شریکي په واک کې متاسفانه دی کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله، ناخوالې وې. یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شوله دی کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول، اقلا موږ هغه مینیموم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده هم شوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي، د دې نه موږ دا هیله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا 2 میلیون ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مترخی. اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید دی فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپله همیشه به مویلې چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغې توان د دې نه درلود، تر څنګ یې نړیوالې ټولنې هم ترې نه مخ واړوه، په رسمیت ونه پېژند، هغې نور نه څه نشو کولی. اما اوس دیتای یو تقریبا نیمه جور هیواد پلاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کی. زه ما هغه شی چې لاس سره غلې دی هغه باید سالم اوسېږي، هغه باید تخریب نه کی. موږ دغه لاس سره ورنې اقلا هغه لاس سره ورنې چې اتیا په سره خلک ناراضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وسېږي چې دا د نجونو او د الکانو ښوونځي او دا د تعلیمي مراکز شتونو دا د صحی مراکز نیوی صحی مراکز جوړیدل. موږ اوس شل کالو کې وتوانیدل چې په سلاو ډاکټران تربیه کو، موږ وتوانیدل چې په زراو معلمان تربیه کو، موږ وتوانیدل چې په یعنی په زراو انجینیر و نور مسلکی خلق تربیه کو. متاسفانه باید دست شرایط نیشی چی دقا متخصصین زمان دقا کدرون زمان لکه اوست چیز گورم شده یاو تایری پسی پینزه زر خلق میدی وحی چی پده شرایط بنده اوات ارت زمینه برابره نیشی چی دی مجبور شی پده شرایط تا و اسیگی او وقت هم داسی بجار پریدی و تینوزی نو ده نوی حکومت چی و سراغلی ده دیدین از منگه هیل تمنداده چی اغا چه چه دیدی پلاس راغلی دیده منگ تا وساتی او اجازه ورنکی چی افراطی دلی حقا دلی چی اصلا پا اسلام که هیچ نیدی و ایلشی ویچی تاسی جونی ده مکتب محرومه که پا اسلام که هیچ نیدی و ایلشی ویچی تاسی باید خوزو تا اجازه ده کار ورد نکری باید واقعی اسلام پا افغانستان که بلیشی ندا چی هر چوک خپل تحریف ده اسلام نوکی باید اسلام مغا رخم چی ده مغا رخم پا افغانستان که بلیشی اما رخم چی نور ایوادونه نور اسلامی ایوادونه خزی پکی جوان که باید افغانان خزی هم هم داغا امکانات رو تا ورسیدیم. متاسفانه طور چه منگه پیو بس که ده خزی نوم یاده او پا مقابل که متفکر که چی گوی خدا نخواسته منگه ده فحشا طرف داری که ده خدای ده پاره در طور خواهی چی مکتب تزی یا کار تزی دیده فحشا ده پاره نیزی دقیق دقیق یا غلط برداشته چی پر مصیبه که زهارون بچی پخوان دستی و جو پخوا طول خل دستی پخوا دیر خل پا مکتبو که پیدارو که ناسو کاری که دی طول فحشا تا نتلل ده بلکل یا غلط برداشته چی متاسفانه دیر رو تا رنگ ورکول کیگی او طولن تا دست خودل کیگی چی گویه که چوک دی خز و دوخوخ و طرفداری وکره اقی غربی حقوق واری غربی حقوق افغانستان که ناممکن ده اتا پا اسلامی پا مختلفی وادو که غربی حقوق نشته اقا چوک چی سکولری نظامون لری ده اقی خبر بله ده اما از منگه اتاسی چی پا قانون اساسی که پا پخوانی پا قانون اساسی که دزرشا پا قانون اساسی که لکل شوه چیز منگه دین اسلام ده پس قانون پا اساس مگه اسلامی وادستو او مگه هر شرایط غوړو خزوته چې د اسلام په چوکات کې برابر باید خزې د تعلیم تحصیل کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري اتمنه باید ولري او په کنه د ایواد به نه جوړیږي په یو 50% چې د دې خلک چې خزې دي چې دا د هر حق نه محروم شي فکر کوم چې دا به د افغانستان یو لوی بدبختي
ډیر مننه صافی صاحب د اجباری ودونو په اړه باندې خبره وکوم کله چې جنونی لښونځرا وګرځول سي څومره خطر ست چې دوی به اجباری ودونه کوي او کورنۍ به مجبور کیږي چې دوی نور واده کړي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري
متاسفانه اجباری ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې من